السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین ادری بجی شو دی نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اپریل اتلسمانیټه دا زه فرخنده اسد مو بده خبری سات ته هرکلی کوم. په جلال آباد کې په بمی حملو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. د افغانستان د پوځ د مشر پاکستان ته د سفر، د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو مسلې او د دوی بیرته تګ، د چین د ولسمشر اسلام آباد ته د راتګ وړاندې د اقتصادي لارې په بدلولو احتجاج او په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکوو. خو لومړی زموږ د همکاري ملیحه میرزادانا خبرونه اورو.
السلام علیکم ټټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د افغانستان په جلال آباد کې نننی ځانمرګي برید یو شمېر کسان وژلي او زخمیان کړي دي. د افغانستان د پوځ مشر وایي په سیمه کې د امن لپاره د پاکستان او د افغانستان همکاري اړینه ده او ایران پر سعودي عرب تورونه پورې کړي دي چې په شام، لبنان او عراق کې د وسلوالو ملاتړ کوي. تفصیل: د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن د کابل بانک مخې ته شوي ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال خبریالانو ته وویل چې روغتون ته 3 مړي او تر 100 زیات ټپیان وروړل شوي دي.
موږ روغتون ته ټول مریضان راوړل شوي دي. د زخمیانو شمېر تر 100 زیات ده. د فلال موسره په روغتون کې 3 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په تداوي باندې مصروف دي، تریاج یې اعلان کړی ده.
شاهد الله شاهی چې ځان د خلافت اسلامیه ډلې ویان بولی د پیښې پړی په غاړه اخیستی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې نوموړي د یاد برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. هغه وویل چې ترهګري د دواړو هیوادونو لوی دښمن دی چې دوی یې اوس په ګډه د له منځه وړلو هڅې کوي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې یوې بلې چاودنې یو تن وژلې او 2 تنه ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو ته وویل نن سهار د بیسودو ولسوالۍ اړوند د تعمیراتو په سیمه کې په یو ګاډي پورې نښلول شوي ماین په چاودنه کې یو تن ملکي وګړي وژل شوي دي او 2 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر دې د محکمې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د افغان پوځمشر جنرال اشیر محمد کریمی وایي لسیمې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. د افغانستان د پوځمشر جنرال شیر محمد کریمی چې نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د پاسینګ آوټ پریډ د سوري مشر میلمو نوموړي پریډ ته په خپله وینا کې ویلي دي چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوه. کده دې موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي. او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي. او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دشمنان دي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د افغانستان د پوځ مشر پرون په پنډه کې د پاکستان د پوځي هډکوارټر دوره وکړه. د دې هیواد له پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات وکړو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی ریپورت کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې نه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشري حقوقو په خلاف ورزو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي ریپورت کې راغلي چې تیر کال په سباندې 1200 ترهګر بریدونو کې 1200 درویشت پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 ژوبل دي. په ریپورت کې راغلي دي چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په ګډون په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله خواوشا 15 لکه خلک به کوره شوی دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتني سیمو نه اړوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د یو متفقه قرارداد له لارې له وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایهکارۍ په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ ځپلي خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وشي. دغه قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپا وړاندې کړ. د مشال ریډیو د خبریال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د اپریل په 6مه به د چین ولسمشر د پاکستان دوره کوي او په دې موقع له دې هیواد سره په ممکنه توګه د 46 ارب ډالرو سرمایهکاري پروژې لاسلیک کوي. د پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لارې د اړولو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر سعودي عربستان د سختو نیوکو په کولو سره پر یاد تور پورې کړی دی چې په شام، لبنان او عراق کې د وسلوالو مالی ملاتړ کوي او وسلې ورته ورکوي. د اپریل پر 13 نیټه په خطاب کې روحانی په یمن کې د شیا حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ په هوایي بریدونو نیوکې وکړې. د مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیتالله خامنایي وویل چې دغه هوایي بریدونه د ټول وژنې برابر دي او یو غټ جرم دی. روحانی د سعودي شاهي کورنۍ ته په اشاره کولو سره وویل چې په سیمه کې یې نفرت تخم وکرلو او ډېر زر یا وروسته به نتیجې وویني. سعودي عرب پر تهران تور لګولی چې حوثي یاغیانو ته وسله ورکوي، خو ایران له دغو تورونو انکار کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عرب له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو غوښتل چې د دوی په وینا د عرب په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه حیران دی چې روس تر دومره اوږدې مودې څنګه ایران ته د میزایلو په خرڅ بندیز په ځای وساتلو. روان اونۍ سپینه ماڼۍ هغه وخت اعتراض څرګند کړ کله چې روس ایران ته د هوایي جهاز ضد دفاعي میزایلي نظام پر رصد لګیدلې بندیز د پورته کولو اعلان وکړ. ماسکو وایي د ایران د اټمي پروګرام په اړه ابتدایي موافقې ته په کتلو سره دغه بندیز ته نور ضرورت نشته چې په 2010 کال کې عملي شوی و. اوباما وویل چې هغه ته حیرت دی چې د ماسکو او واشنګټن ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتلو سره ماسکو دغه بندیز دومره وخت لپاره څنګه جاری وساتلو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کیمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په جلال آباد کې په دوو بمی چاودنو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله وختي.
د زخمیانو شمیر تر سلو زیاته ده. ورونه چې په حق رسېدلي دي فلحال موږ سره په روغتون کې 3 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په تداوی باندې مصروف دي، تریاج هم اعلان کړی ده.
آیا د افغانستان د پوځ مشر اسلام آباد ته سفر به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو څخه سر پرې باسي او که نه؟
پاکستان وروسته ډېر څلوېښتو کالو کښې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې هغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی، نو د هغې تشویش بجا دی او جایز دی.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په یو خبری کانفرنس کې ویلي باید د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک زر تر زره استانه کړل شي.
دا دومره ګرمي را روانه ده، دوی بچي په خیمو کې دي، در بدره دي. مظلومه قوم ده، دې سره ریاست ظلم ورسره کړی دی او پکار داده چې هغه خپلو کورو ته په عزت او احترام واپس شي.
او اونیس پروګرام سروې کې د پښتني سیاستوالې شګفتا ملک سره خبرې کوو. د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې په دوو بمی چاودنو کې خوشه 33 کسان وژل شوي او تر سلو ډېر ژوبل شوي دي. بلخوا د ننګرهار د پولیسو مشر جنرال فضل احمد شیرزاد د وژل شوو شمیره 2 ښودلې ده. د جلال آباد په مرکزی هسپتال کې ډاکټران وایي چې د زخمیانو لپاره وینې ته ډېر ضرورت دی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. بلخوا شاهد الله شاهد چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان ګڼي، مشال ریډیو ته د نامعلومه ځای په یو ټلیفون کې د دغه پیښې پړه منلې ده. نور تفصیل د عباس محمد عابد ناورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال خبریالانو ته وویل چې روغتون ته 33 تنه مړي او تر سلو زیات ټپیان وروړل شوي دي.
د نننۍ حادثاتو نه موږ روغتون ته ټول مریضان راوړل شوي دي. د زخمیانو شمیر تر سلو زیاته ده. ورونه چې په حق رسېدلي دي فلحال موږ سره په روغتون کې 33 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په تداوی باندې مصروف دي، تریاج هم اعلان کړی ده.
بلخوا په لسګونو رضاکار د روغتون د وینې بانک ته په کتار کې ولاړ وو چې ټپیانو ته وینه ورکړي. یو تنی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
مې شفیع الله د ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي سلورم کال محصل یم. یو کې واورېدل چې 14 شوې ده، 21 کسان مړه دي او 50 زخمیان دي او د وینې ریاشت ضرورت ده. نو ډېر په دې سره مې ارسو اتاق کې وغورځول او چپلکې مې خوک کړې او منډه باندې راغلو.
ذبیح الله مجید چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان ګڼي رسنیو ته په ټیلیفوني پیغام کې ویلي دي چې یاد برید د دوی لخوا نه دی ترسره شوی او په سختو ټکو کې یې غندلی دی. خو د شاهد الله شاهد په نوم یو تن چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان ګڼي مشال راډیو ته له نامعلوم ځای نه په یو ټیلیفوني اړیکه کې د پیښې پړه منلې ده. یاد دی وی چې په ورته وخت کې د جلال آباد ښار مستوپیت سلورلاري ته څیرمه د ډولکیواله بابا په نوم یو مشهور زیارت هم په بمونو الوزول شوی چې دوه تنه ماشومان پکې ټپیان شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي له سیمې د تراګرۍ د ختمولو لپاره په کار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. دا څرګندونې د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د خالی په ورځ د پاکستان په کاکول پوځي روزنیز مرکز کې د وینا په وخت کړی دی. جنرال کریمی د پاکستانی او چارواکو په بلنه په کاکول پوځي روزنیز مرکز کې د عسکرو د پاسینګ اوت پریډ دستوري ته د مشر میلمه په توګه ورغلی وو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مزاخل راکوي.
د افغانستان ملي اردو مشر جنرل شیر محمد کریمی نن د ابتاباد پوځي روزنځې یا ملټري اکیډمي کاکول دوره وکړه او هلته یې د تربیت پوره کوونکو پوځي ځوانانو پریډ ننداره وکړه. په دې موقع خپل خطاب کې جنرل شیر محمد کریمی کیډټانو ته په تربیت پوره کولو مبارکي او دستوره کې د مشر میلمه په حیث رابللو باندې خپل پاکستانی همپایا جنرل راحیل شریف مننه وکړه. د ده ویناوا یو ښه پوځي هغه وي چې په هر قسمه تعلیم او پیشورانه تربیت سینګار وي. نوموړي زیاته چې پاکستان افغانستان د مشترکه دښمن سره مخ دی.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوی. کده دې موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي او د دې مشترک دښمن سره جنگېدو او دې تماتي ورکول د پاره د اخلاص او مشترک کوششونو او د حکومت اولس د مرستو ضرورت دی. اور سر ور سر کتا سو غواړي چې زموږ هیواد کې امن وي نو پکار دي چې د امن او قلاری د پاره د پولي پورې هم کوششونه وشي. ځکه چې په گاوند کې امن نه وي نو خپل کور کې امن نشي راتله.
جنرال شیر محمد کریمی په داسې وخت پی ایم ای کا کول ته ورغلی وو چې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان شپږ پوځیان هم دغه اکیډمۍ ته د روزنې د پاره راغلي دي. د افغان فوج مشر دورې ته کارپوهان څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په دغه د سیمیزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي په کمی دودا
دا زما په نظر باندې یو ډېر لوی بدلون دی په تعلقاتو کې او بیا په ځانګړي توګه د فوجیانو ترمنځ په تعلقاتو کې په امنیتي ادارو د مشرانو ترمنځ په تعلقاتو کې یو ډېر لوی مثبت بدلون دی. دا څه اوس ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په هر ډګر کې په هر میدان کې په هر شعبه کې هغه تعلقات زیاتېږي خو د ټولو نه مهم تعلقات زیاتېدل او اعتماد زیاتېدل هغه د فوج په لارو کې ده چې دا په ماضي کې د دې مثالونه ډېر زیات کم دي او په دغه رنګې دا تعلقات جاري وساتل شول نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلونو کلونو هغه بد اعتمادي او هغه ناباوري او هغه تاوتریخوالی هغه تر ډېره حده کمېدی شي.
د یادونې ده چې د افغانستان فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون د جمعې په ورځ ماسپښین د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رارسېدلی وو. د رارسېدو سمدستي وروسته نوموړی د پاکستاني پوز سر دفتر پینډې ته ورغی او هلته د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات دوران په سیمه ایز صورتحال او پولو په انتظام خبرې وکړې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلونی نه بجې په ژوندې بڼه
او د خالی پورس د ماسپخین په درینی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
اوریدونکو د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان د پوز په مهم روزنی مرکز کاکول کې جوړ شوی دستوري کې د مشر ملما په توګه ګډون وکړ. دغه هیواد د پوز په خوانې لوړپوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکر ته د مرکې په وخت وویل دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پوز داسې یو لوی مشر کاکول ته ځي او په دغه دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون کوي. بریګیډیر سعد زیاتوي
افغانستان به دا لومړی د فوج سره لښکر وي چې هغه دلته راځي او مشر میلمه په کاکول کې جوړیږي. دا خو د تعلقاتو
هو سی بریګیډیر صاحب تاسو وګورئ دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکت وجه نړیوال فشار دی که نه؟ پاکستان او افغانستان په منطقي توګه دې نتیجې ته رسېدلي دي خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات ښه کول دي.
زما په خیال باندې بیروني فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی و. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وایي هغې هم په پاکستان باندې ډېر فشار و. داسې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په دې خبره باندې فشار اچوي. زه داسې براه راست خو نه اچوي خو زما په خیال باندې خبره اچوه کې به خامخا فشار اچوي ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثره کېدی شي د دې دغه نه د چې کوم دا انتها پسندي ده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاري ده نو زما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي. بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړې چې کوم دا نوی افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغې زاړه چې کوم دغه وو پالیسۍ هغې نه لږ کناره کشي اختیاري زدارم چې مکمل دی. فلحال شکوک و شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډېر کم شوی دی.
خو بریګیډیر صاحب یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي لکه د کریمي صاحب پاسینګ آؤټ پریډ ته تلل یا نور دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسي پر مخ وړي چې کومه وه
ور د هغې تشویش چې کوم دی هغه زه هغې سره زما دغونې کې همدردي شته دی هغه ځکه چې د هغې تشویش چې کوم دی نو هغه بېځایه نه دی. پاکستان وروسته ډېر څلوېښتو کالو کې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې د هغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی نو د هغې تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغې د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري. داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي دنه مزاحمت ډېر و نو اوس دا د پاکستان باندې لازم دي چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لري چې کوم دی تقویت ورکړي د هغې پښتنهي وکړي.
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د چین ولسمشر د ګل پورس د پاکستان سفر کوي د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې غوښتنه کړې چې له چین سره دی په لاستیک کېدونکو منصوبو کې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. پرون مازدیګر منظور شوې پریکړه لیک کې دا ویل شوي چې د چین اقتصادي راهداري لاره دې پنجاب ته نه اړول کیږي بلکې د پخواني پلان مطابق دې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې ګوادر ته ورسول شي. غلام غوث نور تفصیل راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا سملې د یو متفقه قرارداد د لری له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته لومړیتوب ورکړي شي او خیبر پښتونخوا کې د ترګرۍ او تونروي لوجې راولړې شوي اقتصادي ستونزې په پام کې وساتلې شي. دغه قرارداد د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو په سملې کې وړاندې کړ او وی ویل
چائنیز پریزیڈنٹ راضی چابو سر کم اگریمنٹس کی چپائے کی جمو کا صوبہ اور فاتح خاص کر چابو یا ترجیح ور کریشی داوی چکم پسماندگی دا راجل تک چکم ٹیررزم دے دور ایکسٹریمزم کم مسئلی دی تاکہ لڑے کول لپارا چدے چیتے علاقوں تک ترجیح ور کریشی.
او دا عوامی نیشنل گون سردار حسین بابک پدی لڑکی دا اسمبلی غونڈی تا پخپل وینا کی او ویل چی وزیر اعظم میاں نواز شریف دی دا پنجاب دا قوم پرستی نا زان راو باسی او دا خیبر پختونخوا قبائلی سیمو او بلوچستان ستونزو تا دی پاملرنا او کری.
نو دا خبر کو چی که چاینا دا خپل سیکیان چوکی دا مایشی تا که ترکای دا پاری او دور ریو پیسا خرچ کری زمان مرکزی حکومت دی دا پرا پیلان کاروالی زمان ضرورت تاو بوری زمان مصیبت تاو بوری او دا روڈ چی دے دا کائیگر دوازر روڈ چی دم دے چکم زنان اچھا دا چپا غیب اندروان چی زمان کشان دا خلقو دا برجستان کشان دا خلقو دا دا احساس دا مرکمہ دا احساس کرے من پدی نکوی کو چی مرکزی حکومت دل پر لاغین سترگی پڑی کری من پدی دا غلی دیرن کو پنجابے دے کام برس دے پکار دائی کو پدی موقع بانے پدا سے موقع بانے اگر پنجابی کام برستان رہو جی
او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي وزیر شاه پرمان په دې لړ کې وویل چې مرکزی حکومت تل د پښتونخوا صوبې سره د تعصب رویه خپله کړې ده. په یوه مسله ټوله اسمبلی یوه خوله ده چې زمونږ سره د تعصب رویه خپله کړې شوې ده که د وزیر اعظم خوښه وي او که نه خو که په هغه باندې دا ذمواري واچولی شي چې هغه به د ټول پاکستان وزیر اعظم وي نو هغه به د ټولو یو شان خیال ساتي او د ټولو حق به پوره کوي. د اپریل په شلمه نیټه د چین صدر پاکستان ته راځي او تمه ده چې پاکستان او چین به د شپږ څلوېښت اربه ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کوي او هم د چین د صدر پاکستان ته د دورې په لړ کې د خیبر پښتونخوا سملې د جمعې په مازیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزه غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د ترګرۍ او تونروي ځپلې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته ترجیح ورکړې شي او لکشغر گوادر ته تلونکې لارې دي هم د پښتونخوا د جنوبی ضلعو او بلوچستان د شاته پاتې سیمو نه تیره شوي مغربي لارې دي په خپل ځای قائم وساتلی شي او د دې روخ دي پنجاب موټروي ته د اړولو نه ډډه وکړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی. بلخوا پښتونخوا ولسی تحریک ته چینایي ولسمشر تر راتګ یوه ورځ لمخه یعنی سبا له د اقتصادي لوی لارې بدلولو په اړه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دغه تحریک له مشر سید عالم محسود سره زمونږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې. نوموړي په سر کې ویلي چې د احتجاج مقصد یې د چین ولسمشر ته خپل خفګان رسول دي. هغه زیاته کړه
نمنګ دا غواړو چې د دوشنبې نه مخکې په اسلام آباد د رسمحل کې دا بیان مده ته ورسېدلي وي بیا د پریس کانفرنس ورته ورسي بیا خطونه ور ورسي او زمونږ ټول چې کوم پارلماني پارټیانې دي مونږ هغوی ته ویلي هم دي ورته لیکلي هم دي او کلاو یې ورته ویو چې دې ځلې که په پارلمنټ کې تاسو غلي پاتې شولې او تاسو چین صدر ته مخامخ ونه ویل چې د ستا د لارې بدلون نه منم نو بیا به د ولس ذمواري مونږ نه اخلو داسې مشران منلې.
ډاکټر سید عالم مسعود صاحب همدغه پوښتنه ما کوله چې عوامي نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي پارټي غټې پارټي دي او دغه په ولسي کچه د احتجاج له لارې څخه داسې یو ډېر فعال رول نه لوبوي نو خو په پارلمان کې قرارداد دا دی منظور کړی دی په پښتونخوا اسمبلی کې نو ولې دوی دغه سي ښکاره راوځي نه کنه دوی به مؤثره وي په بل لار
زمون سره کم از کم ان پیو کمی وطن پارٹی پدې حوالہ سره مرسته کړې ده. هميشه اسمبلی دا پرونی قرارداد دې سره کې ویل په ټیک ټایم باندې چې موږ په دا پېښ کړل او ټول اسمبلی حکومت دا کړل
نو خاصي کواکیت بینه سو ډاکټر صاحب دا تاسو کوم احتجاج دې کړ د پاکستان حکومت یا ریاست نه غواړي چې موږ سوسی لکه څنګه تاسو غواړي هغه لارو په غلار کې حقیقت دا دی دا تاسو دا احتجاج دا قراردادونه به یو څه رنگ راوړي څه معنا به ولري کنه دا به بس یو احتجاج پاتې شي
موږ په حساب سره دا به ډېر کوګه دې احتجاج غواړي یو خدا سي وایي چې کثیر څه لار بدل نه وي نو بیا لږه احتجاج هم کار کړو خو اوس خو دې لار بدل کړی دا نیشنل هایوې اتھارټي اختیارات ورکړي دي
د پاکستان حکومت هر وار دا ویلی دی چې لاره بدله سوې نه ده نو چې حکومت دا وایي لاره بدله سوې نه ده تاسو په کوم بنیاد باندې دا احتجاجونه او دا لارې مقبله کړې ده
دا وځي د پنجاب حکومت پر تاسو ته پته راځي چې تاسو ته هغه ځمې ورځي او دغه په کوم سره نه ښه دنه نه کړی دي هر بدله شوی نه ده لکه چې بل څه ده چې دې اوس څلور لارې حساب کړلې او څلور لارې کې دې وایي چې موږ بدله کړو یو نه ده خو کار به یو کوو یعنی په دې انداز کې دې خبره کوي خبر دا نه ده چې چرته یعنی اوس چې اشتهار ورکړي نه لکه راغلي دا د ټرین کمیشن چې پاکستان په اتم اپریل باندې لکه راغلي ده انا اکثر موټرلی لارانه اندانه مونږه د جنډ مخکې اشتهار نه سم هیوی اتارټي ورکړي او د موټرلی لارو د هغه خرمه تاریخ شلم اپریل دی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
سو مشال ریډیو توغی تیر مازیګر په پیښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د قبایلی مشرانو یو جرګه تر سره شو په دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او په شمالي وزیرستان کې د امنیتی حالاتو په اړه خبرې وشوې د جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې د شمالي وزیرستان په عارضی توګه د بیکورکل شو خلکو د ستنېدلو په عمل سخت نیوکه وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د کډوالو د نور کډوالو نه دی ډډه وکړي او زر تزره دی دوی خپلو کلو ته واستول شي په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په دې رپورت کې
تیر مازیګر په پیښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د قبایلی مشرانو یو جرګه ترسره شوه او په دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او په شمالي وزیرستان کې د امنیتی حالاتو په اړه خبري اترې وشوې او د دغه جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې د شمالي وزیرستان نه په عریضه توګه د بیکوره شوی خلکو د ستنېدو په عمل سخت نیوکه وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کډوالو څخه دی ډډه وکړي او زر تر زر دی دوی خپل کورونو ته واپس ولېګدوي
دا دومره ګرمي را روانه ده دوی بچی په خیمو کې دي در بدر دي هم ظلم قوم ده دې سره ریاست ظلم سره کړای دي او په کار دادا چې هغه خپل کورو ته په عزت او احترام واپس شي او چې دا کوم شیډول په کوم انداز باندې ورکوي څوروزانه یا څوروز پس اته خاندانونه نه خاندانونه لنکې قبیله لنکې قبیله دا نه کافي خبره ده لسکه خلک راغله دا بده خو کلمه تیریږي به
د دې ترڅنګ مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په روانو دوه اونو کې به د قبایلو یو لوی جرګه راوبدي او په دغه جرګه کې به د اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو مشران هم شرکت وکړي او په دغه لوی جرګه کې به د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتی حالاتو په اړه یو متفقه لایحه عمل جوړ کړي
انشاءاللہ پدے بارے کے مونگ نور ہم مشران جان سر شریک کو پختونو مشران اوی سر بہن بھی میٹنگ کی جتو قبائل میٹنگ بورڈ سر کی او اگے دے پارہ انشاءاللہ العزیز مونگ یو مشترکہ موقف جوڑو
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په دې قبایلی جرګه کې د شمالي وزیرستان مشرانو د مولانا فضل الرحمن سره د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو په سوس عمل خبري اترې وکړې او مولانا فضل الرحمن د قبایلی مشرانو ترڅنګ په خبري کانفرنس کې له ریاستي ادارو غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د اولس د کډوالو څخه ډډه وکړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د ماسپخین ادرینی می بجې کیدونکې دي لند خبرونه د ملیحا امیرزاده ناورو.
د جلال آباد خط په مخابراتو چوک کې نن د کابل بانک مخې ته شوي ځانمرګي برید کې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس په خبره 3 تنه مړه شوي دي او تر 100 زیات ټپیان دي. شاهد الله شاهد چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان بولي د پېښې پرې په غاړه اخیستي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې یوې بلې 14 یو تن وژلې او 2 تنه یې ټپیان کړي دي. د دې پېښې پرسانو د منلې افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یادې پېښې غندنه کړې ده. د افغان پوځ مشر جنرل شیر محمد کریمي وایي له سیمې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. نوموړي نن د پاکستان په کاکول فوزي اکاډمۍ کې د پاسنګ اوټ پریډ د سورې ته په خپله وینا کې وویل چې ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دوی له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل تازه کلني رپورټ کې ویلي دي چې د تېر کال د اپریل میاشتې نه تر دې دمه په دې هېواد کې د بشري حقونو په خلاف ورزو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشمیر گوادر لار دی له پښتني سیمو نه اړوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې پرون مازدیګر د یو متفقه قرارداد له لارې له وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایهکارۍ په لاس لیکېدونکو پروژو کې د یادې صوبې او قبایلي سیمو ته خاص پاملرنه وشي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پر سعودي عربستان د سختو نیوکو په کولو سره پر یاد تور پورې کړې چې په شام، لبنان او عراق کې د وسلوالو مالي ملاتړ کوي او وسلې ورته ورکوي. د اپریل 13 نیټه په یو خطاب کې روحاني په یمن کې د شیعه حوثیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ په هوایي بریدونو نیوکې وکړې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د عرب له پاشا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي هغه حیران دی چې روس تر دومره اوږدې مودې څنګه ایران ته د میزایلو په خرڅ بندیز پر ځای وساتلو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سم راځو 19 پروګرام اثر ویتا. د نن په پروګرام کې د پښتني سیاستوالې شګفته ملک سره خبرې کوو. د دې پروګرام قربانه زموږ همکار ملیحا امیرزاده ده.
په سروے پروگرام کې درته زملی همیرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره له پېښور شګفته ملک میلمنه ده. شګفته له سیاست سره تعلق ساتي چې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جوائنټ سیکرټري ده. هغه د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړې هم پاتې شوې ده. په هغه وخت کې شګفته له لوبو، سیلګرۍ، ټکنالوژۍ، د خیر ښېګړې او د ځوانانو د چارو د صوبایي سټینډینګ کمیټې غړې وه چې په دغو شعبو کې هلې ځلې کړې دي. د 2015 کال په انتخاباتو کې هغه د ډسټرکټ یا په ضلعي سطح او په 2008 کال کې په سیاست کې په صوبایي سطح مخې ته راغله. شګفته په راتلونکي مئی میاشت کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي انتخاباتو لپاره د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان پیپلز ګوند د درې ګوندیزې اتحادیې د رابطه کمیټې غړې هم ده. په دې پروګرام کې به د هغوی د ژوند او کار په هکله خبرې اترې کوو. نو شګفته بیبي، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. شګفته بیبي، تاسو د سیاست سره تړاو دی، نو که دا راته ووایئ چې بنیادي تعلق مو د کوم ځای سره دی او چیرته تاسو پاتې کیږئ؟
پیدائش تو پیخبر دے، اسی کو پیخبر کی حالی زری په پېښور کې دي.
تاسو زده کړې چې دی ماسترز پولیټیکل ساينس کې تاسو کړې چې تاسو مخکې راته ویلي وو، نو سیاست طرف ته مخه بیا څنګه وکړه؟ دا څه چانس وو او که نه داسې څه بیکګراؤنډ شته د دې شاته چې تاسو سیاست کې قدم کېښودلو؟
داسې دي چې تاسو چې سیاست زموږ په معاشره کې په خاصه توګه زموږ په پښتونخوا کې د زنانو دپاره لږ ډېر زیات مشکلات دي، ستونزې دي. خو کله چې ما سبق ویلو بیا ما پولیټیکل ساینس کې ماستر وکړو، نو د سیاسي ګوند سره تړون خو یو قسمه یو نظریاتي سوچ او فکر، ځکه چې د بادشاهخان بابا یو فلسفه ده د تشدد، بیا د هغوی یو تحریک د خدای خدمتګار چې کوم تحریک و هغه هسټري چې د هغه د ویل او د هغې نه زیات تاثیر د دې سیاسي ګوند، ځکه چې زیات تر زموږ شامل چې دا هم د دې سیاسي ګوند سره تړون لري. نو په دې کې حالات داسې وو چې کله سبق مې وکړو نو بیا دا سیاسي حل څوکې د پارټۍ وختل هم دا خوړ شو چې کله داسې قسم مسلې مخې ته راشي چې هغې دپاره ته آواز پورته کول غواړي، هغې دپاره تا سره واحد سیاسي جماعت یو داسې پلیټ فارم وي چې په هغې کې د زنانو دپاره آواز پورته کولی شي، چې په هغې کې د هر قسمه خلکو دپاره چې د هغوی مسلې ته مخه وړاندې وکړي، نو هغې دپاره سیاسي ګوند کې شمولیت چې دا ډېر ضروري دی. په 2004 کې چې کله ما سبق پارټۍ کې خلیدلی شو او دغه سره سره د پارټۍ د دلی هغه وخت کې زیب ټاکلی شوی وو، نو دغه زما یو سټارټ وو. سیاسي په سیاست کې چې کله بیا زه په پېښور کې ځکه چې زموږ په پارټۍ کې سیکولر جماعت دی او داسې د ښځو بیل وینګ نشته دی، زموږ په پارټۍ کې نائب صدر چې ټول د نارینه نمائندګي کوي په پېښور کې هغه وخت کې نائب صدر، بیا ورسره ورسره زموږ د پارټۍ ډلې شروع شوې هغه وخت کې 2005 کې لوکل ګورنمنټ الیکشن وو، نو په هغې کې ما برخه واخیسته او پارټۍ ما ته ټکټ راغلو چې تاسو د پېښور د دلې لپاره تاسو الیکشن وکړي. نو هغه وخت کې ګران وم ډېره زیاته، ځکه چې الیکشن کول ما لپاره ډېره ګران کار وو، ډور ټو ډور کمپین کولو. خو خیر ما د پارټۍ مرسته واخیسته، خپل فیملي سپورټ د هغه الیکشن په پېښور کې ډېر پوزیشن اغوستې وو، او دغه شان بیا د دلی چې زموږ په کانفرنس کې د هغې ممبر وټاکلی شم. دغه ما سره یو سټارټ وو، یو ډېر ښه، یو پوزیټیو، زما یو خاص یومر چې ما سټارټ اغوستو.
تاسو خبره کوله چې تاسو په 2015 کال کې څنګه په انتخاباتو کې برخه واخیستله، څنګه تاسو د ضلع سطح سیاست کې مخې ته راغلی، بیا وروسته بیا تاسو څنګه په صوبایي کچه باندې مخې ته راغلی، نو دې تجربه کې تاسو څه فرق محسوس کو؟
چې زه خپل پرداخلو سیاست مشرف کړی وو، زه په دې یقین ساتم چې کله هم هغه میل دي هغه فیمیل دي که څوک کوم سیاست کول غواړي، نو پرداخلو باندې چې کله ته سیاست وکړي او سټارټ د دغه ځای نه واخلي، پاتې د عوامو چې کوم مسلې دي هغوی ته اغېزې ستونزي دي، هغې نه بنده دی ښه طریقے سے خبریں گے. د سیاست مقصد هم دا دی چې ته د عوامو په صحیح توګه خدمت وکړې، او خدمت حاله کې چې کله تا ته معلوم وي چې ستا افلاطه کې ستا کلي کې ستا په چاپینچل کې د نارینهو څه مسلې دي، د ځوانانو څه مسلې دي، او بیا هغه خویندې هغه زنانه چې هغې په کورونو کې دي هغوی ته د خپل دوجاني حقوق معلومات دي، دغسې قسمه ستونزې مخې ته راتلې او هغې نه ما دا ډېر ساده شو چې کله ما د ډیسټرکټ الیکشن وکړو بیا پرېښې کې چې ما کوم وخت یې کړو هغې کې زما هېڅ د نږدې نه ده، دغه خدای سره ړون پاتې شو، هغه خویندې چې د هغې په کور کې داسې قسمه مسلې داسې چې هغه یو منتخب ناظم باندې یا یو بل کونسلټ نه شو ویلي چې هغه بې فیمیل هغې ما ته خپلې سیاست د مختلف رشتو بنیاد باندې پتہ نہیں دی دمرا ہوئی دے خلقو تے عوام سرا دین دی اڑی کی نری پاتے شوی دای اڑے دین خوی پوزیٹو تا ہم دے پارے چ کلا ما ہستا سدیس کلے کرا رو دو پرسپت کی جے تا کس دے چیز من کو بل کھو گئے دی ایم ایم کار کو قانون ان دا دی جگہ بکھڑن چا دی کئی جی چھ بکئی دی مائی دا پارے دے مختلف اثر دے پارا کو دی کی زمو کو چون کی اگر سی اویرنس سان مشتے دے مگا سچ چیز نو او هغه مسلې چې موږ په ډیسټریکټ کې ورنکې سیم هغه مسلې موږ بلکې هم راتلي خو بیا هم د زنانو چې کوم مسلې دي په هغه کې کوم لیجیسلیشن کولو یا هغه سي مسلې موږ چې ټول هغې لپاره صبح اسمبلي او داسې جرګهمال یو داسې پلیټفارم چې په هغې کې به ته مخبره کېده د هغې اواز به اورېدې خلک چې کوم سرکاري انتظام یا زموږ وروسته چې کوم باندې داس خلک دي چې کله به یو مسله موږ په صبح اسمبلي کې چې دغه هغه به په ډېر ښه طریقه اورېدې شوه او په هغې به عمل چې دی هم دا یو ډېر پوزېټیو خبره وه سره سره ځکه چې د صوبې اسمبلۍ ممبرې سره سره بیا دغه وخت کښې د خپلې پارټۍ صوبایي مهر سره به هم وټاکل شو نو په هغې کښې د هغه د صوبې زموږ خویندې هغه برقرارې خپلې په ذهنو کښې وي پرې نن کونسل پرې هغه مسالې اوس مخې ته به راتلې د هغوی چې کوم د پټۍ حوالې سره یا د
بنیادی کار کرے پاکستان زنانا ہوتے بنیادی کاری خیر ہے
جی دیروں کو تو کوشش کو چتا سدا سے بنیادی آگاہ کر دی دم پر مر کی کو دیا تھا خاص تو کو پختہ کو بس معلوم ہے کہ یہ کو زمین کا دخل کو مت بے مرا اویرنس نو کو چتا نے دم کو بشارت دی پوری کی رہا تھا لیکن چہ دیتا ہے دور سے پارا دا کور دا پارا دور سے ضروری کی خرچی شروع دا پانی کا ضرور دامن دا پارا دی کی بیا تھا سفر کر چیز مو دا ریزم دا نائن اور چیز کو مدد کر دے مثلا دم سے ملتی دا تر دوں گا جینے خوش کو لگا کر دی چھو کسے سے دم دے جینے خوش کو لو یا با کالج یا با داس دې چې هغه فیمل کار کول نو هغه دې بزیات تر کار وکړي نو تاسو به کتلې چې په 2008 کې چې کله د حکومت راغلی نو موږ په دې کې زیات کار د جنکو او اوورال د ایجوکیشن لپاره کړی دی هغه کې تاسو پته ده چې یونیورسټي کله چې د ممبئی 2007 نه 2008 پورې چې کوم یونیورسټي کې موږ هغه په زیات موږ په دې 5 کالو کې د یونیورسټي جوړې او کوشش مې کړې ده چې په سمه مثاله موږ په دې سره شان یو سکول به چېرته هغه روزه ټارګېټ کړو موږ به 2-3 سکولونه په هغه ځای کښې جوړ کړو ځکه چې موږ دا میسج ورکولو چې په دې ځای کښې تعلیم کول چې دي دا زموږ ذمېواري ده او یو ریاست چې دی هغه دا ریسپانسبلټي ده چې هغه د تعلیم را خپره کړي دې سره سره موږ کوشش راکولو هغه خویندې چې که هغه داسې قسمه خپل
اوس چې په راتلونکي مئی کې د بلتیاتی انتخابات کیدونکي دي نو په دې باره کې تاسو به څه ویل غواړئ دا طریقه کار کافی پیچیده دی طریقه کار به د دې سوي د انتخاباتو
څومره چې موږ غوښتل چې د ځوانانو د مفتیس هغه د ګورنمنټ الیکشن باندې سره او دا بلیاتو د الیکشن چې دا په دېرشم مئی ته د الیکشن لکېږي خو په دې کښې ډېرې زیاتې خبرې داسې دي موږ خو په دې خبرې دوسرا ټول پاکستان باندې ذکر هم وکړو چې ما په خپله سیاست د بلیات الیکشن مې شروع کړی دی چې کله ته د ښکته نه سیاست شروع کړي نو د عوامو مسلې ته رسایي چې دا تا ته ډېر زیات اسانه شي خو بدقسمتي دا ده چې موجوده حکومت چې زموږ په دې پښتونخوا کښې دی نو په هغه کښې دي چې کوم ایکټ پاس کړی دی په هغه کښې ډېر زیات تحفظات او هغه یوازې د زمونږ د پارټي ایم پي نه بلکې چې څومره سیاسي ګوندونه دي چې هغوی ټول په دې باندې ډېر زیات تحفظات کړي چې موږ په دې یقین ساتو چې دا الیکشن دي شي او موږ په دې یقین ساتو چې په دې کښې دي عوامو ته هغه خلکو ته چې کوم په جنګ ګراونډ کښې هغوی الیکشن کېږي او خلک به کونسلر منتخب کېږي چې هغوی ته پوره پوره اختیار ورکړل شي خو په دې خبر دا چې دا خبر دا چې دوی ویلیج کونسل او نیبرہڈ الیکشن کری سیاسی جماعتوں گن بن رہے ہیں چکن یو گرام کی یو یونین کونسل کے ادرے یا دو ویلی سپانسر جوڑ کر دی آدھی کیم سیاسی جماعت بڑی آتا نکڑے دی داری ازالت خبر دا کہ یو ورکر چکن دا پاڑے سر تبن کی خلق دی یا عام خلق چی دی نو هغه ته بغیر جماعتی رہیو سیاست مات میں تنہ شبیر رولے لیکن چاہا یہ سیاسی مرکر دے داخل یہ سیاسی فوکش دے داخل یہ سیاسی سکر دے اگر اگر الیکشن کری نو هغه پر ظاہر خبر ہے کہ اگر اگر یہ سیاسی سوچ کو بنیاد بنانے لیکچر کری دا دیر عجیبہ کو سکی خبر ہے کہ تاسو گراف رو خودی پیدار پیٹ گیس کرے کہ دا باہر جماعتی بنیاد بنانے خوچی کل ابھی ادھی دا کونسل انتخاب کرے دے آگے کی دی جماعت بنیاد بنانے پر رہے لیکن کہ کوئی خبر دار دا خلق چکل گراف رو بارے دوی الیکشن او کرتی دا حکومت رہی و اختیار ہے کہ موجود حکومت دے دا آگے صرف اندور دی نو آگے دیا دا خلق مجبور ہے کہ تاسو سیاسی جماعت او بیا خپل پارٹی کوشش دا کوي دا لالچ خو نه ورکوي چې تاسو دا فنډونه واړې تاسو زموږ پارٹی کې شامل شي.
اوریدونکو بس تاسو له خوا څه پیغام وي
چې کوم حالات کې په دې کې زموږ پښتنو ته د یونیټي ډېر زیات ضرورت دی او په دې کې د صدارو زیات مهم باندې په کار دا ده چې جنانه هم دې حالاتو کې خپل روټي کې چې څومره هم زموږ په دمل کې ترهګري ده
سمد ډیره ډیره مننه شګفته ملک چې تاسو را سره په دې پروګرام کې برخه واخیستله تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وې امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي ته الله پامن
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده څو ورځې وړاندې په کابل کې پارېدلو خلکو یوه ښځه وژله دغه پیښې ته په کتو په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې په دغه هیواد کې د ښځو ژوند ته کتنه شوې او د هغوی د حقونو موضوع څیړل شوې ده د دې پروګرام جوړونکی پامیر ساحل دی
په افغانستان کې د ښځو ژوند څنګه دی دوی ته ټول حقونه ورکول کیږي او که څنګه که حقونه نه ورکول کیږي نو وجوهات یې څه دي د ښځو د حقونو پرمختګ څومره دی او د حقونو له بې برخې کېدو په لار کې خنډونه په څه ډول دي د ښځو ژوند ښه کولو لپاره او دوی ته د حقونو ورکولو لپاره څه کول پکار دي او څوک به دا کار کوي دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې له شاه دوشمشیره جماعت سره نږدې پر یوې ښځې چې فرخونده نومېده د قرآن نسخې سوځلو تور پورې شو او پارېدلو خلکو هغه ښځه په وهلو ووژله او بیا یې مړي ته اور واچاوه دې پیښې ته په کتو په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي همداراز وخت په وخت موږ د نړیوالو ادارو لخوا داسې رپورټونه ګورو چې پکې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه اندېښنې ښودل شوې وي په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو حقونو په لړ کې څومره پرمختګونه شوي او څومره ننګونې او خنډونه موجود دي پوهان وایي په افغاني ټولنه کې په افغان فرهنګ کې ښځو ته په ډېره درنه سترګه کتل کیږي خو په عمل کې د افغانستان د کلیو او ښارونو زیاتره ښځې له خپلو ډېرو بنیادي او اساسي حقونو بې برخې دي په کابل کې د ښځو حقونو یوه مبارزه چې د موضوع د حساسیت او نورو ستونزو له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي وایي د افغانستان په ګډون په ټولو وروسته پاتې او مخ پر ودې ټولنو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي
بلکه په ډېر وروسته پاتې جامعو کې چې موږ ګورو د ښځې وضعیت ناسم دی ځکه چې دغه په خپله باندې اقتصادي سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک ده ته واداره کړي دي یا خلک ده ته مجبور کړي دي چې یو نوه خشونت منده لاس پوری کی
په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وای د افغانستان تر استقلال یا ازادۍ وروسته دا اړینه وګڼل شوه چې په ټولو ټولنیزو چارو کې باید ښځه ونډه ولري دی وای د همدې پر اساس د ښځو غورځنګ پیل شو او د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ وشو
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقونو څخه ناممکن و په دې توګه دغه مبارزه مغه نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شوه او تر ننه پوری کله لخندزان سره مخامخ شو کله لښمر پر مختګونه پتیره بیا په خاریسی مو کې ما مخامخ شو د خزو د تحصیل لپاره د خزو د ذکر لپاره په وار وار سره ملی خوځښتونه رامنځته شول او په تیرو کلونو کې دغه برخې ته ځانګړی پام ور واوښت چې دا سړی د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه ګڼلی شي.
د ښځو حقونو مبارزه وایي رښتیا دا دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تاسو وګورئ په دغه وختو کې چې زیات شوی دی چې بخښنه غواړم چې دغه جنسي تېری په ډېرو ماشومانو باندې په ځای د دې چې کم شي ورځ په ورځ زیاتېږي.
غفور لیوال وایي په ټولنه کې له اسلامي اصولو هم سرغړونه شوې ده او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو له کبله ناسم کارول شوي دي.
مذهبي عقایدو څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډېر ویل له سیاسي ګټو سره مل وو او له بده مرغه د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو د دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځي دوی پوهېدل چې دغه برخه د افغانانو په ویښتیا او روښانتیا کې ځانګړې برخه لري. دوی په یو منظم ایدیولوژیک مداخله لاس پورې کړ چې اوله حمله د ښځو په تعلیم د ښځو په ټولنیز حضور باندې وه.
د ښځو حقونو مبارزه وایي ښځو ته اسلامي حقونه ښودل شوي هم نه دي او یوازې ورته هغه برخې ښودل شوي دي چې د نارینهو لپاره دي.
اول خو ښځه خو تعلیم ته نه ده پرېښي څه نه ده پرېښي چې هغه خبره شي چې زه څنګه هم الله ما ته څه ویلي دي دونه به خبره پیښه ده. بیا هم که خبره شوې ده هغه ایسای ورته ورخودل ده چې نارینه داسې حق لري ایسه دې حق نه ده ورخودلی که نه وخت چې بیا د خپل حق و حقوق نه خبرې شي هغوی باندې بل شکل تاوتریخوالی داخل کوي. هغوی باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې نه تا لا تعلیم کړی یا ته پوهې هغه په بل شکل باندې بیا دوی رانیسي. نو دلته که حق و حقوق نه ده ښځې پوه شي نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حق او حقوق د پښو لاندې شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کلونو کې ټولنیزو اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخ شوې.
ټولنیزو اخلاقو چې په شدت سره د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي دودیز احترام چې د ښځو دپاره په افغاني ټولنه کې و د دې ځان ورساو خو معمولا د ټولنیز مزاحمت له ویره هم په پوره جرأت و نه شوای کلی خپل اجتماعي حضور رامنځته کړي چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل دی. له بعد مرغ د ځینو افغانانو سره چې د جزئیات سره وروسته ویلی شي
خو په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ پر مهال د ښځو حقونو په برخه کې د ډیر کار داوی هم شوی دی. په کابل کې د افغانستان د ښځو شبکې مشره حسینه صافی وایي د پالیسۍ له سطحې کولې دل شي نو په تیرو دیارلسو کلونو کې له اساسي قانونه تر پارلمانه او تر ناحکومتي ادارو د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
د ریولې تر افغانستان کابینې پورې تر افغانستان پارلمان پورې د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې د ښځو مختلف سمتونه په رهبري کې او په مختلف سمتونو کې چې ښځې صلاحیت لري د ښځو ونډه په دولت کې د ښځو ونډه په مدني ټولنه کې د ښځو ونډه په رسنیو کې د ښځو ونډه په تجارت کې په اقتصاد بخش کې پالی تحصیلاتو کې زه فکر کوم چې دغه ټول هغه فزیکي لاسته راوړنې دي چې موږ ټول هم لیدلی شو هم د دې تاثیرات ښځو په ژوندون کې لیدلی شو.
ساپی وایي اوس افغانستان د ښځو کاري پلان لري او د ښځو چارو وزارت د هغه پلان تر مخه ټول کارونه پر مخ وړي.
موږ یو اولی پلان لرو د ښځو لپاره چې هغه د دولت په سطحه تایید شوی دی. د ښځو کاري اولی پلان دی چې د ښځو وزارت خپل برنامې ټول د هغې په اساس ډیزاین کوي او هم چنان هغه مدني ټولنې او کوم اتحادیې او ګروپونه چې د ښځو لپاره کار کوي هغه ټول کوشش کوي چې خپل ټول برنامو ته مطابقت ورکړي.
خو پر دې هر څه سربېره ساپی فکر کوي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د ښځو لپاره زیات کار نه دی شوی ځکه چې د ټولو کارونو توجه د هیواد پرتله یوازې مرکزونو ته وه.
هغه ورځ چې په افغانستان کې باید کار شوی وی د ښځو لپاره هغه ورځ کار نه دی شوی. یعنی د په پالیسي لیول کې موږ ډېر شیان لرو مګر زموږ حلقات همیشه مراکزو ته ډېر متوجه وو
که هغه کابل وو، که هغه د ولایاتو مراکز وو، که هغه د زون په لیول باندې وو، موږ زیات خپل هغه توجه مراکزو ته ورکړی دی. او هغه کسان چې فکر کوم چې دیو حمایت ته ضرورت لرل، هغوی ته موږ رسیدګي یا افغانستان دولت یا دنیا ورته رسیدګي کړی دی. مګر موږ کولی نه شو په دیارلس کالو کې چې ډېر زیات هغه ښځې چې په کلیو بانډو کې اوسیږي هغوی ته رسیدګي زنده کړی.
لیوال هم تر یوه حده د ساپۍ له خبرو سره موافق دی او وایي په افغانستان کې د ښځو د ژوند نه ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت، نړیوالې ټولنې او د ښځو ټولنو په عملي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې یې شعارونه ورکړي دي.
حکومت، مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسري شعاري او منفعل چلند له دې پیښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولی شو، ځکه چې نه حکومت، نه نړیوالې ټولنې، نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوای کړی. دوی یوازې شعارونه ورکړل، احساساتي مسایل مطرح کړل او په منفعلانه شکل یې له دې قضیې سره برخورد وکړ چې دا په خپله یو خان په توګه مطرح کیږي.
له دې سره سره که د بیلابیلو نړیوالو ادارو رپورټونو ته ولیدل شي نو پکې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم کچ ټیټ دی. حسینه ساپۍ وایي په تېرو دیارلسو کلونو کې په دې لړ کې هم ډېر بدلون راغلی دی او دا چې د افغانستان اصلي کلتور یا فرهنګ هیڅ کله د ښځو د تعلیم مخه نه نیوله، خو د حالاتو له کبله د هغوی تعلیم او ټولنیز ژوند اغېزمن شو.
هغه خلک چې د مخکې نه هم تحصیل کرده خلکو، روشن فکر خلکو، هغه خلک د مخکې نه هم دغه خبرې حمایت کول. خوشبختانه په دغه دیارلس کلونو کې موږ ډېر زیات تجربې مثالونه لرو چې موږ وشو ښودلی چې په کلو بانډو کې زه به داسې ونه وایم چې مکمل سل په سله، حتی داسې به ونه وایم چې پنځوس په سله، مګر د هغه دید نه چې زه کلو بانډو سره او ښځو سره موږ په ارتباط کې یو، دغه یو شبکه ده، دا یو انجیو ده چې تقریبا موږ په څلور دېرش ولایاتو کې زموږ اعضاوي دي او موږ فکر کوو چې تقریبا د دېرش نه نیولې تر پنځه دېرش لا څلوېښت فیصده خلک اوس په دې خبره پوه شوي دي چې ښځې باید تعلیم وکړي، ښځې باید خپل جرې مکاتبو ته ولیږي، په وړکتوب کې دیو باید وجوده ولیکي. د دیو هغه احترام او رسمیت دا د افغانستان په هغه اصل کلتور کې دغه څه چې نن دی وایي دغه څه نه.
له غفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپل اصلي او علمي بڼه ښځو ته حقونه ورکوي او که څنګه؟ دی وایي لویه ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه شوی.
زموږ یوه ستونزه په دې بابت کې دا ده چې موږ هغه پخواني کلتوري ارزښتونه چې په هغو کې ښځو ته ډېر درناوی قائل و، هغه ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري، دوی په کرونده کې حضور درلود، دوی د کورنیو چارو په مسلو کې حضور درلود، حتی د دوی حضور په مړي ژوندي کې ډېر د پام وړ و. هغه مو هم له لاسه ورکړ او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مهم یا امکانات او حقونه مهم ترلاسه نه کړل.
لیوال وایي دې عمل یوه تشه پیدا کړې ده.
موږ په یوه تشه کې واقع یو د خپلو فرهنګي دودیزو ارزښتونو ترمنځ او د مدرنو مدني یا ښاري حقونو او امکاناتو ترمنځ، او هغه د دې دلیل دا دی چې هغه مو وراسته زاړه او لمنځه تللي وګڼل او نوی مو راخپل نه شوای کړی. په دې باندې کې موږ په تشه کې یو او دا د ټولنیز سقوط په معنا ده.
د سیمه ایزو مطالعاتو دفتر مشر غفور لیوال وایي دا ټول ستونزې یو خواته، حقیقت دا دی چې په افغانستان کې ښځې له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
د افغانستان ګڼ شمېر ښځې لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري، لا تر اوسه درمل نه لري، لا تر اوسه د ژوند شرایطو هغه ډېر ابتدایي امکانات نه لري. موږ دې پر ځای چې دغو ته پام وکړو، یو څو لوکسو ښاري کوڅو او ګذرونو د ښځو دپاره ډېر پرمختللي حقونه غواړو چې هغه د افغانستان د ښځو په فیصدي کې یو فیصد هم نراځي
للیواله مې وپوښتل چې د دې ټولو ستونزو هواری څنګه کېدای شي دا زیاتوي لومړی باید لومړیتوبونه وټاکل شي او بیا د هغو لومړیتوبونو پر بنسټ ملي ستراتیژي غوره کړل شي
حالت چې زه غواړم وړاندیز کړم هغه دا ده چې د ښځو چارو وزارت د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه ټول هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغان ښځو د حقونو د تثبیت لپاره باید لومړیتوبونه تعریف کړي او د یوې لویې ملي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دغو لومړیتوبونو پر بنسټ اجتماعي اصلاح رامنځته کړي په صورت کې زه باور لرم چې د افغانستان ښځې به ورو ورو په خپله
اردوونکو تاسو واردل چې افغاني فرهنګ اصلا ښځې له حقونو نه بې برخې کوي بلکې دا د افغاني فرهنګ پرېښودو او له عصري ارزښتونو یا اقدارو د انکار له کبله هغه تشه ده چې هر ډول تاوتریخوالي ته یې لار هواره کړې پوهان وایي په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې ښځو حقونو لپاره ډېر کار شوی دی البته د افغانستان د لسیزو ناکرارۍ ته په کتو په هغه هېواد کې لا هم ډېر وخت ته اړتیا ده چې په ټولنیزو جوړښتونو او نظام کې د ښځو د حقونو خوندي کول باوري شي دا ونننۍ خپرونه بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ